شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی ایل ستودیو ته مو ظفر بازاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د دې خبرونې په سر کې اوري چې د کابل ښار نن یو ځل بیا د نامعلومو کسانو له لورې د راکټي بریدونو شاهد و. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په اړه به هم یو راپور واوري او نور مطالب هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سلام محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې تر سلو د زیاتو وسلولو د وژل کېدو ادعا وسوه. پر کابل ښار لس توغندي لګېدلې. پیران کې یو ژورنالیست اعدام سو. د کندهار د ولی ویان ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنیو ته ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د سویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سوو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي، چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمر یو سلو نو نستانه وسلوال مخالفین وجل سوي.
د ولی ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلول سخته ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په جړی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي دي. خو تېر ماښام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د ملکي تلفاتو خبر رد کړی و. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبره تایید سو. د کابل د پولیسو ویان د فردوس پرامز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دنه پیچار سیمی لست غوندی لی بسرا چه دولا موتر پر کابل شار و تغول شد. دری راکیتون ده هوایی دگر پر شاو خوا، پینز راکیتون ده هوا پیشندنی اداره پر ساها، او یو تغنده پنه هم حوزه، او بل تغنده ده پینز لسم نهی عربند خواجر واشتا ستوگنی پر سیمه لگی دلیدی.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلورویشت توغندي توول سوي وو چې د چارواکو په خبره لس تنه مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلی وو. په اروزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دې راوتو ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته بېرته ونیول سوې.
طالبان د بازار نیمه ته داخل شول، بېرته موږ ونیول، بېرته ورور بازار مننه ورور زموږ په لاس کې دي.
د ملي اردو دغه مسؤل وایي چې اوس یوازې دوی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سری قطعې د یوه قمندان په ګډون زیات شمیر وسلول طالبان وژل سوي. خو د ده په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلول طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او وایي چې زیاتو سرتیرو ته دوی مرګ ژوبله اړولې ده. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوبو لپاره یې له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. نور احمد بی بی سی سپورت نړیوالې خبرونې ته ویل چې دی و ورونه او خوندې لري او کله چې په خوست کې و له خپلو مشرانو ورونو سره یې دا لوبه کوله. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کوله. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا نن راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړ چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. دا اعدام په داسې حال کې عملي کیږي چې څو ورځې مخکې د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړه. دا موضوع د نړۍ په سطحه د بیلابیلو هیوادونو او مانونو د غندنې سبب سو. انقلابي محکمې په جون میاشت کې زم په مرګ محکوم کړ چې د بی سرحده خبلانو ټولنې هغه محاکمه ډیر غیر عادلانه بللې و. روح الله زم په فرانسې کې ژوند کوي چې په 1998 مریز کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. له دې سره د تلار اورس و چې په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل سي. د خوړو او درملو ادارې تر دې اعلان وروسته ولسمشر ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې ویل چې خوندي او اغیزناک واکسین یې په نوه میاشت کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یو لویه ساینسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له کبله د وژل شو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ټرمپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل سوي چې د امریکا په څلور ایالتونو کې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلې دي لغوه سي. سترې محکمې پرون څرګنده کړې چې دا قانوني مصلحت نه دی چې د تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلور ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، مشیګن او ویسکانسن مخکې له لسترې محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه رد کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي.
متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدند.
نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هېواد لویه شتمني ګڼل کېږي.
طلا، اوسپنه، قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تال، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې موجود.
په نړیوالو مسایلو کې دا وایي چې ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ او د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې اوري.
د ما ویره دا ده چې په آینده کې کېدی شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدی شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
د خبرونه موترې وی په جده وژدو کابل ته چیرې چې د دغه شهر امنی قمندانۍ وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پېښې عاملین به ډېر ژر ونیول سي. خاطر پر دې د نورو جزئیاتو راکولو لپاره د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښې دی. پر دې سب خبرونه ته شرح لیتا سي په ډېر نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډېر زیاته مننه. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د نن سهار د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې لس توغندي توغول شوي دي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار هغه کړیو کړی دی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
لس راکټونه د خرخانې لبیجر له سیمې له یوې سراچې ډوله موټر توغول شوي چې درې راکټونه یې د هوایي ډګر شاوخوا، پنځه یې د نهمې ناحیې یوه پېژندنې سیمه، یو راکټ د نهمې ناحیې زن آباد سیمه او یو راکټ د پنځلسمې ناحیې د مربوطاتو خجرواش سیمه کې لګېدلی دی چې په پایله کې یو تن په خجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
ښاغلی فرامرز وایي په کابل کې وروستیو نامنیو په اړه د کابل میشتو اندېښنې پر ځای دی او ټینګار کوي چې هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او اوس په دغه ډول کړنو لاس پورې کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې ډېر ژر به د دې پېښې عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دریونی وړاندې هم په کابل ښار څلور ویشت توغندي توغول شوي و. هغه مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې دغه راکټونه د کابل شمالي سیمې څخه د کابل ښار ته توغول شوي. په هغه مهال په دغه توغول شویو توغندیو کې لس کسه وژل شوي او پنځوس نور ټپیان وو. د دغه د هغه محل چې کم توغندي توغول شوی او مسولیت افغان حکومت یا پټوله کې د کورنی چار وزارت په طالبانو چولې و. خو طالبانو بیا په دې پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی وو. خو د نن ورځې د توغول شوی او توغندوی مسولیت تر دا محله چا په غاړه نه دی اخیستی.
بله ډېر زیات مننه کوم خاطر پر دې سو چې د کابل د نن سهار توغندې بریدونو په اړه جزئیات راکول. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لنډیوال ورته سره برابر ده. د افغانستان د روغتیايي وزارت وایي چې نوی پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تاګورو سره روغتیايي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیر شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه خبر.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لنډیوال ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلي دي.
مطلادی د مرکز ترنکوټ سیدونکو تن کوشنی دی ډاکټرانو لږ یا کم ډاکټرانو شیل تکم دغه دی خلک ډیر دی ولس ډیر دی دوی خدمات نشو تولاندې کولای. او بیا د دوای او د کم شان شیل د وزارت سمانونه د بیخي بالکل ستنه.
احسان احسانیم لپکتیانه پکتیا کی د صحیح خدماتو کیفیت او اندازې چې باید وای بیخي ته نه کمه ده. مرکز کی اکثره وخت ډاکټران نوی د دوایانو کم بوتي.
انم اکرام الله د ننګرهار ولایت یو تنوسیدونکی دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډېره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وین اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کار کوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي وو چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابله استونزه هم هواره سوي او د برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک له مخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب شو، باید د یو هیواد 90% خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو په برخه کې مرسته کړې چې دغه مرستې په لورو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړېدلو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګېدلې دي. سږکال د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار، یعنی له ټولو ساتنه وکړئ، نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره کرونا وبا سره د مبارزې او د دغه وایروس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی چې لا تر اوسه پرې له 70 میلیونه ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیونه زیات یې هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د قورزمانځي چې لا تر اوسه د کرونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي او 1909 کسان ترې مړه شوي دي. دا عامې روغتیا وزارت وایي دا چې ډېر نړیوالې مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره وې، دوی نورو برخو لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو دم ګړې به ورسو له کابل څخه به د ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کندوز د سپینزر فابریکه خپل فعالیت بیا پیلوي. دا تصدی تر ډیره د غوړیو او صابون جوړولو په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنه شوې وه. د کندوز د سپینزر تصدی رئیس زبیح الله زاهد وویل چې د کندوز سپینزر فابریکې د بیا فعالېدو لپاره نوي ماشینونه پیرودل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ماشینونه د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان او ازبکستان هیوادونو د هوکړې له مخې د یادې فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ښاغلي زاهد په خبره دغه 15 نوي ماشینونه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنه غوړیو د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغې تصدۍ د بیرته فعالېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هرات ولایت د اسلام قلعه ګمرک نوی رئیس د ملي عوایدو له لارې د افغانستان د ځان بسیانې او د هرات په ګمرک کې له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. محمد یونس رهنورد تر معرفي کېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځان بسیانې او عوایدو لوړېدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزه به د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه وي. تر دې وړاندې د هرات والي سید وحید قتلي ویلي و چې د هرات د ګمرک 90% عواید د مافي کړیو لاسته ورځي، خو د افغانستان د مالی وزارت تازه ژمنه کړې چې د نویو رئیسانو په ګمارلو سره به هڅه وکړي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 2.5 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا اوریدلی سي او ولوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکې اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایراني ځواکونو ته په لاس ورغی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقونو او د خبریالانو د دفاع ټولنو د نوموړي د اعدام له حکم سره مخکې لا مخالفت ګند کړیو. اسما سروان په ډېر نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح لازم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح لازم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وځړول شو. د ایران د قضایه قوه ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلی و چې د دغه هیواد ستره محکمه د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، دوه کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح لازم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل ځم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشري حقونو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. د روح الله زم پلار محمد علی زم د 6 کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو بې برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلي و چې د روح الله اعظم د اعدام لپاره د ایران محکمه حکم غیر قانونی دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت ګڼ شمېر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وړي دي. تر دې وړاندې د اهواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې تر ډېره د خبریالانو هدفي وژنو باندې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو مهم ټکي ناجیه صافی اخیستې دي.
بیسا ورځپاڼې په دې وروستیو کې د خبریالانو هدفي وژنو زیاتېدو او د ملینو د نیولو په تړاو سرلیکنه خپره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې کابل ولایتونو کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو، د فکر خاوندانو او علماو هدفي وژنو ته اشاره شوې راغلي چې دغه لړۍ له څو کلونو راهیسې پیل شوې او له افغانانو یې ډېر ښه قدرونه اخیستي دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پرمنل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورځپاڼې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دیني علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنه یې وکړي چې کنه نو د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورځپاڼې هم خپل سر مقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلی چې په دې وروستیو کې د خبریالانو د وژلو نوې څپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورځپاڼې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لرې نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. او هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هېوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هېواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورځپاڼې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران، سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې یو په درېمه برخه یې غرونه نیولې ده. د غرونو کله یوې خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي کانونه شته چې ډېر یې په غرونو کې دي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت به وایي د افغانستان نږدې 50% کرنیز سکتور د غرونو څخه په رابهېدونکو اوبو خړوبېږي. د راپور د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت امید زهیر مال چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتي. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کېږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کېږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کروندې د هغو اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي. په داسې حال کې چې
لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیون هکتار ته رسیده.
دا سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی، زمان د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه مانوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کره شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېری قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کرومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیه نږدې $3 تریلیون اټکل شوی، خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو قانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 1500 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان له غرونو له دې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سنویر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځوو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 5 لوی او مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخ او ارته سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. افغانستان حکومت وای کوخخ کوي چې د امنیت په خوندې کولو سره دا غرنې هواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو بیا هم شرخلی مننه چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره ورېدل. اوس به موږ ستاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي رادیو ته مو راستولې وو.
ستاسو لا پیغامونه
میروي شخلا کنه هلمن ولایت نه تاسو را دغه پیغام شریک کوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیس ملالی میوندی په شهادت رسیدلې ده. موږ تلان په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو کاچلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
د محمد د لغمان ولایت د رشن ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کړي، خو ده چې تاسو ته موږ د 100 کورو خلکو هلته ځمکه کې غنمې وانچو. موږ ته وویل دغه د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کومه ځمکه چې ده دلته چهارمغز وکرئ، بیا چې کله دا ونې لوی شو بیا موږ تاسو ته د دې حاصلات چې ده تاسو ته پیسې در کوو. اوس دا ځمکه موږ سره پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا زموږ د هلمند ولایت دغه واکسیناتوران چې دي دا کله نا کله چې وشه سیمو ته راځي مخکې راتله اوس متاسفانه چې پر مخ باندې شوي زیاته چې هم په کې که دولتي که رعایت یار څوک چې خپدې مځکه کې نه شته. دوستاسو ته مهمه ده چې زموږ وخت تر مسلمانو پورې ورسوي او موږ ته د زموږ واکسینونه بیرته را ایله کړي او موږ ماشومان مریضان دي نو یله د ستاسو رسنۍ همکاري سره د همکاري وکړي مسلمان راځي کوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولي وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي وي. دا د موږ خبرې کړې هله د چاروندو مسولینو اوریدلې وي. ورځو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل